سلام وخت په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې. زه صفي الله ستانک زایم او د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې به ازادي په څپو کې خبرونه ولرو، خو تر هغه مخکې خبرونه. په کابل کې د قطر سفیر وایي هیواد یې غواړي له افغان یتیمانو، کونډو او اړمنو لپاره د مرستې یو خیریه دفتر پرانیزي. د راپورونو له مخې د قطر سفیر مبارک الخیارین پرون د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې دغه مسایل یاد کړي دي. نوموړي ویلي هیواد یې د طالبانو له بهرنیو چارو وزارت سره تر هوکړې وروسته دغه دفتر پرانیستی ته چمتو ده. تر دې وړاندې د اسلامي همکاري سازمان او اسلامي هیوادونو باندې نیوکه شوې چې د امریکا او لویدیځ پرتلې د افغانستان د بشري ناورین په کمولو کې د پام وړ ونډه نه ده اخیستې. جانز هاپکنز پانتون پیو څېړنیز راپور کې ویلي چې په افغانستان کې 1.8% ښځینه روغتیایي کارکوونکو ته د کار پر مهال د طالبانو لخوا د طالبانو لخوا زورول کیږي. دغه پانتون خپل څېړنیز راپور خزینه روغتیایي کارکوونکو سره د مرکو پر بنسټ برابر کړی دی. په راپور کې دا هم راغلی چې امریکا او متحدین یې باید پر طالبانو فشار راوړي چې د ښځو له بشري حقونو سرغړونې بندې کړي، خو د طالبانو حکومت دغه راپور ردوي او د دوی پر ضد یې تش تبلیغات بولي. طالبانو له روغتیا او تعلیم پرته په ګڼو نورو برخو کې ښځې په کور کې نیولې دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي تر هغو به په افغانستان کې د پولیو پر ضد هڅو ته دوام ورکړي تر څو دغه ناروغي یو مخ له افغانستانه نه وي ورکه شوي. د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان څانګې پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ویلی چې په افغانستان کې د پولیو یا د ګزان ناروغي ورکیدا به له موږ سره مرسته وکړي چې له نړۍ څخه یو مخ ته دغې ناروغي ورکیدا ته نږدې شو. افغانستان او پاکستان کې لا هم د پولیو پیښې ثبتېږي. سږ کال په افغانستان کې د پولیو دوا او په پاکستان کې شل پیښې ثبت شوې دي. د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران له اوکراین د لا ملاتړ په همغږۍ نن بحث کوي. د جرمني په کوربتوب د جی او غونډه داسې مال جوړیږي چې د روسیې وروستیو توغندیزو بریدونو د اوکراین د برېښنا تاسیسات په پراخه اندازه زیانمن کړي او د ډېرو سیمو برېښنا ورسره پرې شوې ده. او د کرکټ په نړۍ کې پاکستان او جنوبي افریقا نن سره مخ شوي دي. پاکستان دمګړې په 1300 ورونو کې 1095 منډې کړي او 15 لوبغاړي لاسه ورکړي. لا دوه وره د پاکستان د پاڼې پایته پاتې دي. تر هغه وروسته به جنوبي افریقا د سیدنی په کرکټ سټیډیوم کې دغه هدف ته پوره کولو لپاره لوبه کوي. دا لوبه پاکستان ته ځکه مهمه ده چې که یې وګټي مخکې تګ چانس لري او که یې وبایلي نو له دغه ټورنامنټ به حذفیږي.
آزادی په سپور کې
در امواج آزادی
د آزادی په سپور کې خبرونه ته راغلاست. زه نوریاس نوریم. ملګری ملتونه وایي لڅ باندې یو کال راهیسې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، رسنۍ په دې هیواد کې له خطر سره مخامخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما پرون چهارشنبه چې د خبریالانو په وړاندې د ترسره شوو جنایتونو د معافیت ختمولو نړیواله ورځ وویل. د تیر کال د اګست له میاشتې راهیسې د خبریالانو د بشري حقونو د نقض باندې 200 پیښې ثبت کړي دي. د چاپي تصویري او صوتي رسنیو بندېدل یوه بله ستونزه ده چې په افغانستان کې په راتلونکي کې خلکو ته د اطلاع رسونې په برخه کې اندېښنې پارولې دي. یوه وروستۍ بېلګه د کابل نیوز د خصوصي تلویزیون بندېدلو چې څه باندې یوه لسیزه یې فعالیت کړی دی. په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د اطلاع رسونې راتلونکي به څرنګه وي؟ د افغانستان لپاره د ازادو رسنیو فعالیت څومره مهم دی او دې ته ورته نورې پوښتنې به په دې خپرونه کې له خپلو میلمنو سره وڅېړو. درې میلمنو ته مو بلنه ورکړې ده. په افغانستان کې د جنوبي آسیا د رسنیو د ټولنې رئیس ضیا بومیا، د افغانستان د خپلواکو خبریالانو د اتحادیې رئیس حجت الله مجددي، او د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون پخوانی خبریاله خدیجه امین چې اوس له یو شمېر بهرنیو رسنیو سره فعالیت کوي. درې وړو میلمنو ته اخراغ لاست وایو. البته د یادونې وړ بولو چې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به تاسو ته هم وخت درکړو چې په دې اړه پوښتنې مطرح کړئ. د ټلیفونونو یا د اړیکو شمېرې وروسته اعلانوم. په بخښنه سره لومړی به بومیا صاحب تاسو ته درشو. په افغانستان کې د آزادو رسنیو وضعیت څه ډول ارزوئ؟ د پخوانی جمهوری نظام لړنګې دو سره چې د آزاد رسنوی غوړېدا یو مهمه لاسته راوړنه بلل کېده، ستاسو په فکر دغه رسنۍ اوس مخ په زوړند روان دي؟
سلامونه تاسو ته، د تاسو د نو د بحث ګډونوالو ته، معزز اوریدونکو ته، لکه څنګه چې د یوناما په ریپورت کې هم راغلي دي او په افغانستان کې دننه افغاني نهادونه هم وخت نا وخت د افغانستان د رسنیو له وضعیت نه اول ته د کاري چاپیریال نامواره ډګر ژورنالیستانو ته رپورټونه خپروي. وضعیت د تقریبا یو نیم کال مخکې په پرتله بوګنوونکی ده. او هغه څه چې تقریبا د شلو کلو په موده کې د افغان خبریالانو په زیار او نړیوالې ټولنې په تخنیکي او مالي ملاتړ د افغانستان د دولت همداراز په معنوي ملاتړ رامنځته شوي وو، هره ورځ یې ګیله مخ په ټولېدو ده. هغه له تقنیني لحاظه وګڼې چې د قوانینو تعلیق په دغه برخه کې مثلا د رسنیو قانون تعلیق په ډیرو مواردو کې او لغنه ابزاري استفاده، دغه تر څنګ د معلوماتو لاسرسي قانون او حبسېدل، او په دې ارتباط کې څه مقررات او اصولنامې وي د هغو ټولو حبسېدل یو لږ مسایلو نه ده چې موږ ته راښیي چې د بیان ازادي او همداراز د مطبوعاتو ازادي د رسنیو فعالیت په څه وضعیت کې. متاسفانه کوم رپورټ چې پرون د یوناما لخوا ورکړل شوی یا کومه خبره چې یوناما ورکړله چې په ټول د دغه موده کې د اګست له 15 نه را په دې خوا تقریبا 200 قضیې ثبت شوي دي. دا خو هغه قضیې وي چې خلکو مراجعه کړې ده او یا نهادونو ورته لاسرسی پیدا کړی ده چې هغه ثبت کاندي او نړیوالې ټولنې سره شریکې کاندي. خو زه باور لرم چې ډېرې داسې قضیې دي چې لا تر اوسه هم د ځینو فشارونو له کبله او خلکو مراجعه نه ده کړې نهادونو ته، او یا نهادونو د نن لاسرسي له وجې هغو ته هغه تر پوښښ لاندې نه ده اوسېدي. وضعیت بې نهایت بوږنوونکی او مخ په ځوړ روان ده. تاسو وګورئ
بله،
د رسنیو بندېدا همداسې روانه ده، ډېر په سرعت باندې د خبریالانو وطن پرېښودنه، د رسنیو اقتصادي مسله تر ټولو مهمه ده چې رسنۍ نشي کولی چې خپلو کارمندانو ته هغه مالي امکانات برابر کاندي، بازار کې هم دستنسته، او تر ټولو نه مهمه ګڼ شمېر خبریالان چې پخوا تر دې له دغه ډګر نه د کار په وسیله هغه معیشتي مسایل د خپلې کورنۍ ترلاسه کوله اوس بیکاره شوي دي، او دغه دا مهال حتی د ډېر داسې خبریالان پېژنم چې هغوی د شاخه کارونو تر څنګ دې تر سویډي ته لاس وکټ کاندي او خلکو نه مرسته وکړي. دا ټول مسائل دي چې د فارم ورډ دی او کیدای شي بس باندې
مننه. بومیا صاحب، د افغانستان خپلواکو خبریالانو د اتحادیې رئیس حجت الله مجردی تاسو ته بدر شو، تاسو چې د خپلواکو خبریالانو د ټولنې مدافع ټولنې یاست، دغه څرګندونې چې بومیا صاحب وکړلې وضعیت ډېر د اندېښنې وړ د رسنیو د خبریالانو، دا د دغه ستر سیاسي بدلون زیږنده ده چې په افغانستان کې ډېرې نورې برخې هم ترې ډېرې اغېزمنې شوې دي، بشري ناورین تر حده پورې رسیدلې، یا بشري ستونزې، اقتصادي ستونزې، یا هم نورې ټولنیزې ستونزې، آیا دا هم د هغو برخه ده او که چیرې د رسنیو ځپنه په سیستماتیک ډول ترسره کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل وار سره تاسو ملمنو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د کې شک نشته هغه څه چې بومیا صاحب تفصیل درلود وضعیت د یو تحول چې راځي دغه یو تحول چې د ټول سیستمونه د سره کار شروع کوي. نو د سره لکه نور سکتورونو غونته رسنۍ هم ستونزمن شوې دي او دا یو ډیر واضح حقیقت دی. کومک د اول نظر واچو وضعیت باندې کله چې دا تحول راغی زموږ دغه رسنۍ د امنیت د اقتصادي برخې ته پام وکړو یا هم دغه مافیات د خبریالانو د تاوتریخوال کوونکو چې څومره په خوا کوم حالت کې وو یا هوس کوم حالت کې دغه مسایل وڅېړو. کله چې بومیاسته په معلومه ده چې کله چې په یو 2001 کال کې د کردیس حکومت رامنځته شو همدغه یو حالت کې وو. هیڅ رسنیو هم نه قانون درلود نه کوم هر څه چې وو د پخوانه هغه باید نوې شروع شوی وای. زنه زورواکانو هم و رسنیو باندې خبریالانو باندې زنه خپل هغه فکر او نظرونه غوښتل چې ومني او د اقتصادي وضعیت له امله هم وضعیت دسته یو حالت که نو چه طول دومره رسنه چه اوس موک لرو به هغه وقت اصلا نو او دا سو محدود دولتی او سو چاپی آزاد رسنه
یعنی مجددی صاحب استاسو هدف داده چه مخکی هم رسنه دغه فشارون رو لانده وی بله میره بانی
اوس هم غفت بخش ترازو د پیخو د خبریالانو سره تاوتریخوال پیخو خو تر هغه چې ولسمشر غنی واک ترلاسه کړ او د افغانستان د خبریالانو او د بنسټونو فدراسیون دا وشو کولای چې یو کمیته مشترک کمیته حکومت سره رامنځته کی. نو هغه وخت نه دغه د پیخو سیړنه شروع شو کنه د هغه نه مخکې د هیڅ یو پیخه حتی واړه پیخه سیړنه هم نه وشو.
مجددی صاحب راشو دغه موضوع ته پخوا افغانستان په جګړه کې ښکېلو اوس افغانستان نسبتا امن سوی دی. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې ویلي چې هغه وخت چې د خبریالانو د وژنې د عاملینو قضیه نه څېړل کېدلې ځینې عوامل په دې کې رول درلود. په افغانستان کې جګړه روانه وه، سیاسي بې ثباتي وه، قانون حاکمیت کمزوری و او ځینې نور لاملونو یادونه کړې ده. اوس 14 میاشتې کېږي چې طالبان چې په افغانستان کې واک ته رسیدلی دي تقریبا هغه جګړې ټغر ټول شوی له افغانستان نه. اوس ولې باید رسنۍ له دغسې وضعیت سره مخامخ وي؟
نوري صاحب کې خوشک نشته چې دا زما د تا د ټول افغانستان د خلکو دا غوښتنه ده چې باید د پسوک چې د خبریالانو او رسنیو سره تاوتریخوالی کړی دی باید دا غوښتل پیښه وسره شي. ما غوښتل چې هغه په خوا ته هم لاړ شم، هغه اول کلونو کې هم وضعیت هم دسې و مګر پیښو نه څرل کېدل. خو دا په دې معنا نه چې دغه توجیه کو چې اوس چې نه کېږي باید وشي. زموږ که
اما مجددی صاحب
هم وخت مساعد شوه دی.
مجددی صاحب هدف داده چې هلته چې کرزی واک ته ورسېده هر څه له صفر نه شروع شول، ولی اوس چې طالبان واک ته ورسېدل ټولې ادارې بشپړې ورته وسپارل شوې، ټول بنسټونه ورته وسپارل شول.
او خو مګر کله چې ټول خلک لاړل زموږ خبریالان را ووتل، د اداراتونه ټول خلک ووتل، نو په هر صورت طرف کمات اجازه ورکړي. زه نه غواړم چې توجیه کوم، دا وضعیت هدف مې توجیه کول نه دی. اوس هر څه هر شی خره، وضعیت ټول ادارات ټول فعال دي او هر چیرته او هر چاته لاسرسی شته دی. کیدای شي ځینې کسان وتلي وي مګر کیدای شي زیاتی کسان دلته دننه افغانستان کې وي. نو موږ د یو سلو شلو نه زیات د خبریالانو د وژنې پیښې لرو چې د کرزی صاحب د حکومت نه نیولې تر د همدغه شل دوه کاله کې. نو د دې پیښو باید ټول وڅېړل شي، دا ضرورت دی. که چیرې دغه پیښې نه څېړل کېږي د هغه عاملین قانون منګلو ته نه سپارل کېږي.
مجلدی صاحب، تاسو چې وایئ چې یو سلو شل پیښې تر اوسه پورې نه دي څېړل شوي، علت څه دی؟ پخوانی جمهوری نظام هم تاسو په دې کې پړ بولئ که نه بولئ؟ ځکه چې دا اکثرا پیښې په تیرو 1900 کلونو کې پیښې شوې دي.
ګوره تاسو خو ما پرې نه خودل، ما قطع کړ راغلم هغه آخري خبرو ته. ما غوښتل همدغه پکې ته راشم چې زه په خپله د خبریالانو د پیښو د کمیسیون غړی وم او هلته د مشترک کمیټې غړیتوب مې درلود. ټول هڅه مو وکړ چې باید دا کار وشي، مګر هغه دا د کوم شک نشته چې دغه نه و، ځینې ځایو ته لاسرسی نه و، مګر زیاتی وختو کې اراده هم پکې نه وه. هماغه وخت کې موږ د دننه افغانستان پرېدو، مثلا د منادي سلطان منادي پیښه ډېره واضحه پیښه وه که همداسې دلته دننه کابل کې ځینې پیښې وشو او ځنه حتی مثلا دغه پیښې دغه وکړو، د یما سیاوش پیښې چې زه پکې تاکل شوی یم د بررسي لپاره، د څېړنې لپاره، حتی موږ ته دننه بانک ته داخلېدو ته اجازه ورنکړل شو. یوازې زه نه، چې حتی جنرالانو ته اجازه ورنکړل شو. نو دا اراده داسې یو پاخه اراده د وخت نه هم نه وه.
د ازادي رادیو خبريال الیاس دای هم په 2000 کال کې په دغه سی و 14 کې وژل شو، هلته هم تر اوسه پورې د دای صاحب د وژنې عاملان تر اوسه پورې نه دی پیژندل سوي او د قضیه هم همداسې ده. مجلدی صاحب، کور ودان بیا به هم د بحث دوام ورکو. د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون پخوانی خبريال خدیجه امین، تاسو ته بدر شو. تاسو اوس دغه وضعیت ډول ارزوي؟ مخکې مو د افغانستان له ملي راډیو تلویزیون سره د خبریالۍ په توګه فعالیت کوو او اوس چې کله دغه وضعیت ګوري پکې ډېر ستر توپیر ګوري. آیا خبریالان یا خبریالانې اوس تر ډېر فشار لاندې دي، ډېر محدودیتونه پرې لګول شوي د اطلاع رسونې په برخه کې؟
سلام، وخت مو په خیر. تاسو درنو مېلمنو ته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وضعیت څنګه چې موږ ګورو، له طالبانو د واکمنېدو سره په هیواد کې د رسنیو ازادي څنګه چې په خوا و اوس نشته دی، ځکه چې د طالبانو دریمه ورځ و چې زه دفتر ته ولاړم او ما هیڅ وخت نه غوښته چې د افغانستان اوزم یا بل هیواد کې ژوند وکړم. نو د دې لپاره زه لاړم دفتر ته، ما غوښته چې خپل کار ته دوام ورکړم، لیکن هغوی ما ته اجازه ورنکړه چې زه دفتر ته لاړ شم. ما ته ویل چې نور تاسو اجازه نه لري. نو څرنګه چې ګورو په د یو کال نه زیات کېږي چې د رسنۍ وضعیت هره ورځ خرابیږي او خبریالان ټول د فشار لاندې دي. ځینې خبریالان په خصوصي توګه درته ویل شم چې ښځینه خبریالانو ډېر فشار لاندې دي او هره ورځ محدودیتونه زیاتېږي چې دا زموږ لپاره د اندېښنې وړ دي. او دا کوم داسې دوام وکړي، نو زه پوهېږم چې نور دا رسنۍ لکه پخوا غوندې په افغانستان کې نور فعالیت کولی نه شي، ځکه چې هره ورځ محدودیتونه زیاتېږي او خبریالانو باندې فشارونه زیاتېږي، ځکه چې طالبان نه غواړي نړۍ پوه شي چې په افغانستان کې وضعیت څنګه ده. او دا محدودیتونه چې هر ورځ زیاتېږي، نو موږ لپاره د اندېښنې وړ ده، ځکه چې دا لاسته راوړنه دومره اسانه نه وه. څومره زموږ خبریالانو په دې شل کلونو کې شهیدان شو، نو اوس موږ چې دا وضعیت ګورو، دا په دې معنی ده چې نور د رسنیو ازادي په افغانستان کې هیڅ معنی نه لري، ځکه چې طالبان هر ورځ محدودیتونه زیاتوي.
بله، سیګار په خپل ورستي راپور کې درې میاشتنی راپور کې چې د امریکا کانګرس ته استولې ده همدا په افغانستان کې د رسنیو په برخه کې د فشارونو یادونه هم کړې ده. د بی پولي خبرلانو په حواله ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو لبیا وکمنی دوه ورسته څلوېښت سلنه رسنۍ بندې شوي او شپېته سلنه خبرلانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. یوازې د رسنیو د کارکوونکو شمېر چې دندې له لاسه ورکړي شپږ زره څلور سوه تنه ښودل شوی چې څلور اتیا سلنه ښځینه خبر وضعیت همداسې دوام وکړي هغه یوازې د ګوتې په شمار خبریالانې ښځینه خبریالانې چې په افغانستان کې پاتې دي په مختلفو رسنیو کې کار کوي یعنی هغوی به هم له دغسې برخلیک سره مخامخ شي خپلې دندې به له لاسه ورکړي یا به یې په خپله پرېږدي؟
ځکه چې موږ ګورو چې هره ورځ خبریالان په دې فکر دي چې باید افغانستان نه بار ودي ځکه چې هغوی هغسې ازادي نه لري هغسې چې هغوی پخوا کار کول ځکه چې ما وویل ما ډېر په شوق باندې خپل کار کول او زه دفتر ته لاړم ما غوښته چې خپل کار ته ادامه ورکړم او ما ته اجازه ورنه کړو همداسې اوس خبریالان چې په افغانستان کې دي کله چې زه هغوی سره خبرې کوم ځکه چې اوس هم زه دوه رسنۍ کې کار کوم کله چې هغوی سره ځینې ریپورټونه به جوړوم مصاحبه کوم مونږ ته دا وایي چې اوس مونږ لپاره هیڅ امید نشته چې په افغانستان کې نور کار وکړو ځکه چې زمونږ لاس لکه بندې دي مونږ پخوا خوند نشي کولی خپل ریپورټونه چې باید جوړ کړو ځکه چې طالبانو که کوم ریپورټ جوړو نو خپل نوم نه لیکو که خپل نوم ولیکو نو طالبان مونږ ته ستونزې جوړوي نو هر ریپورټ چې مونږ جوړو وایي هغه باید د طالبانو له فلټر نه یو وارې تیر شي نو دا په دې معنی ده چې نور اوس خبریالانو زړه دومره ښه نه کوي چې کار وکړي ځکه چې ازادي نه لري خبریالۍ تاسو پوهېږئ چې یو مسلک ده چې مونږ بې طرف کار کوو د هېچا لپاره شخصي کار نه کوو مونږ حقیقتونه بیانوو لیکن څنګه چې ګورو په افغانستان کې اوس خبریالانو او په خاصه توګه ښځینه نو خپل کارونه ته دوام نشي ورکولی ځکه چې محدودیتونه زیاتېږي هغوی لپاره خطر ده او دوی به مجبور شي چې خپل دندې له لاسه ورکړي ځکه چې رسنۍ هره ورځ بندېږي او اقتصادي وضعیت هم دومره ښه نه دي څنګه چې موږ ګورو څو ورځې مخکې کابل نیوز خپل فعالیتونه ودرول نو دا په دې معنا ده چې نور رسنۍ فعالیتونه نشي مخته او نشي کار کولی.
مننه آغلی امین. بومیا صاحب بیرته به تاسو ته درشو. مخکې مجددي صاحب یادونه وکړله چې له پتیرو څه باندې شلو کلونو کې کله چې حامد کرزي اداره پیل شوې شاوخوا یو سلو شل خبریالان د رسنیو کارکوونکو د وژلو یا د قتلونو قضیې تر اوسه پورې نه دي څېړل شوي په بشپړه توګه. طالبان هغه مهال د جګړې یو مهم لوری و اوس وخت رسیدلی دی. دا پیښې هم هغه وخت چې دوی د پخواني جمهوري نظام په وړاندې وسلواله مبارزه کوله پیښې شوې دي او اوس چې دوی وخت رسیدلی دی د خبرګرانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې ویلي چې افغانستان هم اوس د هغو څلورو هیوادونو په کتار کې دی چې په تیرو لسو کلونو کې د خبرګرانو وژنې په قضیو کې ښکېل کسان تر اوسه عدالت ته نه دی راکاږل شوي. طالبان اوس چې قدرت لري څومره مسؤل دي چې هغه پخوانی قضیه دوی وڅېړي او څومره دوی یو اړخ دی؟
مننه سلامات چې لکه څنګه چې مجددي صاحب هم یادونه وکړه پخوا موږ نه وایو چې داسې یو ریال وضعیت موجود و اما نسبي هغه کار کېده شکلیاتو لپاره کار کېده او ځینې وخت محتوایي کار هم کېده موږ یو فدراسیون درلوده او هغه فدراسیون په دې وتوانېده چې له حکومت سره د خبریالانو ځینې هدونه یو مشترک کمیټه جوړه کړي هغه مجددي صاحب غړی و او زه د همدغې کمیټې معاون وم مجددي صاحب دغې کمیټې غړی و چې د دغو قضیو څېړنه ورله غاړې وه چې ملي امنیت داخله وزارت او مجددي صاحب یو دوه نور دوستان او ځینې نور نهادونه غړیتوب درلوده د دې کمیټې ګڼ شمېر قضیې وڅېړل شوې ځینې لوی څارنوالي ورسره او ځینې موارد چې په قضایي دوران کې عدلي دوران کې و هغه څارنوالۍ وسپارله محکمې ته په جنوب افریقا کې هم وسپارله ځینې موارد و چې پولیس ورسره و هغه انتقال شوله
سرنوالی ارگان تا ترسو آغو چیرنه پیو که خو پا پای که داستی معلوم از پوله دیو خفرسه وی ریپورت چیز دست مطمئنم که مجردی سبم دا تایید کندی گنش میر قضیه دی موگه داستی وی چه دی نریوال و زواکونه اطراف و اواغه نریوال زواکونه دین کسانه لده چه تهم پیلگیده لده افغانستان نواتیلی و تکه سلطان منادی و دین نور اجمل نقشبندی و دا قضیه خو جینی دست موارد و چه دیر برخه و اغا پا طالبان و پوری اره در لودلیا پا انتحاری حملاتو که وزل سوی و یاداتو چه تارگت کلنگ سوی و پا محلاتو پا ولایاتو که چه اغو بندی طالبان تورم و نووس با مشکل داوی چه سرای قاضی سر داوا پا قاضی داوا سرای وکی یا پا حاکم بندی داوا سرای وکی نو دیدی مسئله اوړل بسونه ممکنه وي د دې ګنش مر قضیه داسې دي چې په مغه وخت کې د همدغه کمیټې لخوانه یادې ده و چېړونکي کمیټې لخوانه دا په ګوته سوي وه چې دغه قضیه طالبانو ترسره کړي دي او طالبان نسو کولی چې محاکمې راکش کړو یا ترېنه پوښتنه وکړو چې ولې دې دا کار کړی ده.
دا خو درسته
بومیاصب کولی چې خو نستونمنه به یو ته مهرباني
دا خو درسته ده چې دغه قضیه ټول سر په سر شوي کوټ شوي دي. هغه برخه کې چې د رسنیو مدافع ټولنو کولای شوی چې په حکومت باندې فشار راوړي په هغه برخه کې ولې قضیه نه دی حل شوی او عاملین نو ته سزا نه ده ورکول شوی. دغه د مافیات کلتور تر اوسه پورې روان دی، که چیرې دغه د مافیات کلتور ختم نشي فکر کوي چې په افغانستان کې به خبریالان یا رسنۍ ښه ورځ وویني؟
مثلا د مافیات کلتور په ټوله نړۍ کې دغه یو معذره ده او افغانستان هم د همدغې نړۍ یو برخې هېواد ده. متاسفانه ما در توری چې پخوا هم دا موجود وه، ولې پخوا دوغونه یو د دغه رسنیو د نهادونو د فشار له وجې د فدراسیون د فشار له وجې داسې موارد هم وه چې حکمون هم د محکمې لخوا پکې صادر شوله، خلک زندان ته مولویدله، دوران قضایی که مو ډیر برخه یعنی دانش می دغه چړون کې کمیټې د ریپورت په اساس باندې مجددي سبب مغړی و ځینې ریپورتونه هغه ورکړل چې ځینې مسائل یا د سوي څخه طرف لمنځه تللی ده وزل سوی ده، نو کله چې طرف وزل چې هغه دوسیه له دوران قضایی نه لویږي ساقط کیږي او یا هم داسه وسې محاکمه سره محکمې خپل حکم په باندې صادر کړي ځینې د سرنوالۍ د دوران قضایي کې و او ځینې داسې وسې ائتلاف ځواکونه وغو باندې یا د چا زور نه رسېده چې رښتیا وویل شي او یا هم وتلي و موږ د سلطان منادي مثلا ما په خپله له ځینو نورو دوستانو سره تر ډېر حده سفارتو په سطحه د وزارت خارجه په سطحه وړاندې بوتلل خو نور له وروسته د افغانستان د دولت زور نه رسېده ورسره نو د همدې لپاره کنار پرېښودله. طالبانو باندې زور نه رسېد ځکه وسله یې په لاس کې ورسره جنګېدل، هغوی څنګه راوستلي وای د عدالت مېسې راکش کړي وای. نو بنا اوس خو دغه یوه برخه خو نړیوال ځواکونه خو وتلي دي، هغو باندې به ډیپلوماتیکو طریقونه د افغانستان دولت کې د خپلو اتباعو پوښتنه کوي، پوښتنه به یې وکړي او دغه څه چې د دوی باندې خپله تورونه دي هغه باید موجود نهادونه که کولای شي او نړیوالې ټولنې نهادونو په مرسته باندې طالبان هم پوښتنه وکړي چې وروره راځي عدالت محور است اوسو تاسو راغلي حکومت هغه کسانو چې د جنګ په وخت کې د جنګ قواعد نه دي مراد کړي او یا هم تیروتنی کړي دي یا خبریالات تارګت کېدن کړي دي دغه پوښتنه به اوسو په دغه صورت کې کېدلی شي د مافیات قانون نسبتا هغه شي لمنځه لاړ شي. در غیر زو څه فکر کوم چې په سیمه کې دا یو مازال د افغانستان په سیمه کې د ډېرو بحراني هېوادونو ترمنځ چې هغلته معافیت بیخي یو اصل ګرځېدله که چین منځنۍ آسیا ایران پاکستان تاسو وکتل پاکستان کې دوه اونۍ مخکې یو خبریال تارګت ده یا څو ورځې مخکې یو خبریال ظاهرا د موټر ووهله د دې ته د ریپورټینګ په وخت کې. نو دغه هغه مسله ده چې هند او پاکستان او چین او منځنۍ آسیا او ایران او افغانستان په منځ کې په خپله د بحرانونو زیږنده یو هېواد ده دغه معافیت قاعده ورستر بلی یا د معافیت فرهنګ ورستر بلی چاغیږي او متاسفانه د موږ حمایت مخاودونه یو څه ضعیف شوی دي د حالاتو سره سم او نړیوال نهادونه یو څه بی پروا شوی دي به مایل شوی دي د قضیه کې چې حکومتونه راکش کړي تر څو پښتنه ترې وکړي چې ورونه د فرهنګ د معافیت نور لمنځ یوسي.
مننه بومیا صاحب. مجددی صاحب تاسو ته به هم در شو هم دغه بحث کې به هم تمکیګو د افغانستان د خبرلان د خوندیتوب کمیټې د چیرنو او ارزونې د څنګه مشر عبدالقدیم ویار ازادي رادیو ته پرونو ویل چې په افغانستان کې د چې د خبرلانو په وژنو کې خکیل هغه عاملین نه نیول کیږي، مختلفو عواملو یادونه کړي ده. یو هم ویلی دی چې خبرلان ډیر ځلې په ډیرو لویو چاودنو یا امنیتي پیښو کې وژل شوی دي، چې یو اړخی ممکن طالبان او ځینې نورې په افغانستان کې وسله والې او ترهګرې ډلې یا سخت دریځې ډلې وي او ځینې نور هم په هدفمند ډول باندې وژل شوی دي. خو دغه راز ښاغلي ویاړ ویلی دی چې د حکومتونو پرلپسې حکومتونو اراده هم ډیره کمزورې وه چې په هغو برخو کې چې دوی کافي اسناد او شواهد درلودل او کېدای شو چې یوه قضیه وڅېړي هغه یې درسته په نه ده څېړلې او د کلک هوډ یې نه درلود. فکر کوي چې طالبان له خپل اړخه کېدای شي اوس چې دوی په قدرت کې دي حداقل له یو ځایه پیل کړي هغه مهمې پیښې چې په تېرو څو کلونو کې دوی پرې تورن شوي دي او هغه تور دوی ته راجع شوی دی چې پکې ښکیل دي د خپل ځان سپیناوی وکړي، او آیا په خپله طالبان نه حاضرېږي، آیا کوم فشار شته چې وکولی شي دوی دې ته اړ کړي؟ بله مجددی صاحب، ګمانم چې مجددی صاحب سره زموږ غاړي کبه پرې شوې ده. زه نه پوهیږم چې زما غږاوري مجددی صاحب زما خبرې اوري. تر هغه چې له مجددی صاحب سره زموږ اړیکه بیرته ټینګیږي، اغلی امین تاسو ته بدر شو. له ګمانم چې له مجددی صاحب سره زموږ اړیکه بیرته ټینګه شوه. مجددی صاحب زما خبرې مو واورېدلې، پوښتنه مو واورېدله.
او نوري صاحب، او پوښتنه ما واورېدل. د کې زه ډېر داده نه یم چې د افغانستان اسلامي امارات دې ته آماده شي چې د هغه پیښو چې هغوی پورې اړه لري هغوی وڅېړي، نو هغوی هماغه وخت هم ځان ته دلایل درلود و کېدای شي تاسو هم خپل هماغه در وبخښي هغه دلایل وایي. زه په دې دغه موضوع باندې ټینګار کوم، او په دې چې په دغه سو یو کال کې چې څه پیښې شوې دي، موږ ټول هڅه کړې ده چې حداقل دغه د خبریالانو د پیښو عاملینو ته یو انضباطي سزا واورول شي تر څو نورو په دې پوه شي چې زما آواز اوري.
بل ساسو خبرې خبريږي مهرباني.
او تاسو نور پدې چې پالیسی چې زه ګورم د پلاټ فرهنګ پالیسی دا نه ده چې بعد خبريالانو کار محدود شي، رسنیو کار محدود شي، خبريالانو ستونزې رامنځته شي. نو ځینې کارونه چې کیږي د هغه د پالیسی خلاف اوس د خدای لکه دا تاسو تر خواله کوم شوه دي، خو مګر په خو اول وختو کې ډیر زیات وو زموږ پنګر دا و چې دغه پیخو زنه امنیته حداقل یو انضباطي سزا واورول شي تر څو نور دغه پیخ تکرار نشي. ټول پښې اسلامي امارات د دې دغه ده پښتنه کوي. خو امرته چې بومیار صاحب وویل، نو یواز دلته د طالبانو یا د اسلامي امارات بحث مطرح نه دی، هلته نړیوال ځواکونه و نور ملکونه، حتی هغه پخوانی چارواکی دا چې بومیاس وویل چې پیښې کېدل، زه دا منم تقریبا 15 کسان د دغه د خبريالانو په پیخه کې بندیان شوی وو او خو هغه څوک وو مثلا د نوري چې پیخ جنایي وو دغه عاملین وو درې څلور کسان د شکیبا څنګه آماد وو چې دغه د کورنۍ وو یا محسن په کپسا کې ورونه تورن وو په دغه په وژنو باندې دیر دست پیخ وسرل شو او عاملین ونیول شو مگر دا چه رکنیز بنه در لوت یا سیاسی دغه شو حتی بومیات عبدده شاید ده چه دولسمشر یو مرستی یو گارد خلجانی صاحب واهل دغه که دغه چرای زنبق که دومره موږ هغه تعقیب کړ چې بالاخره پی پی ایس موږ ته مکتوب ورکړ چې هغه وفات شوی دی نو موږ ته یې ونه سپارل د کابل د افغانستان بانک پیښه مو یاد کړ نو دا یو خواه نه دی خو دا باید داسې یو نړیوالو دغه ټول اړخونه باید وڅېړي چې دغه پیښو عاملین باید مشخصه شي او قانون ته وسپارل شي.
بله مجددی صاحب کور ودم په دغه وضعیت چې اوس په افغانستان کې رامنځته شوی دی ډېرې رسنۍ بندې شوي دي ډېرو رسنیو کارکوونکي خبریالان له افغانستانه وتلي دي تاسو چې اوس په افغانستان کې هلته فعال یاست د ازادو یا د خپلواکو خبریالانو مدافع ټولنې مشري هم له غاړه لري تاسو ته هم ډېر مسؤلیت راجع کیږي تاسو چې کله له طالبانو سره د خبریالانو د ځورونې یا د وهلو ټکولو یا نور بد چلند قضیه چیرې آیا دوی مو په دې قانې کړی دي چې رسنۍ یو اساسي رکن د ټولنې دی یعنی رسنۍ ته د څلورمې ځواک په توګه باندې هم کتل کیږي قوه د مقننه قوه اجرایه قوه او د بلې د قضایه قوه تر څنګ په افغانستان کې زموږ ټولنه ډیره نالوسته ده رسنۍ مهم رول لوبوي خلکو ته د معلوماتو د رسولو په برخه کې په تیره بیا راډیوګانې هم په وروستیو شلو کلونو کې په افغانستان کې په سلونو راډیوګانو فعالیت درلوده خبرونه لرو چې تقریبا اکثریت راډیوګانو د اقتصادي ستونزو له کبله یا د نورو ستونزو له کبله خپل فعالیتونه درولي دي دغسې نورو رسنیو هم آیا د طالبانو هغه مسؤول چارواکي مو په دې قناعت قانع کړي دي چې رسنۍ باید ژوندۍ پاتې شي که هغه شکل باندې چې په تیرو شلو کلونو کې وي او ډېرې راټوکېدلې وي هغومره نه وي خو حداقل باید دوغومره وي چې وکولی شي د افغانستان ټولو خلکو ته په لرې پرتو سیمو کې هم چې وي هغوی ته معلومات ورسوي
دغه برخه کې لکه څنګه چې ما مخکې ورته اشاره وکړ دا خو د اطلاعات فرهنګ وزارت دنده ده چې د بیان ازادۍ او د رسنیو ملاتړ وکړي موږ چې دغه بخش کې دغه څنګه چې دغه مسؤلینو سره مو لیدلی دی د وزیر د اطلاعات فرهنګ نه نیولې تر مینانو پورې او فقل مجاهد که دیر پا دغا مسئله که دغا لری وانده لری نو دوی پا دی باور دی هم دغا تی که مگل تاسو ورطا باور لری دوی هم دوم را رسانه و اهمیت بنده پویدی هم دوم را چه موک ور بنده پویدو هم دا چه ده رسانه و قانون تعدیل لپاره کابینه پاوله گل تشریف لپاره دا د دې ښکارندوی دی چې دغه څنګه چې دته لیوالتیا لري او دته د ملاتړ تصمیم لري او دغه کمیسیون د تخطي چې رامنځته شوی دی که څه هم هغومره چې ضرورت دی چې باید پیاوړی شي نور ټول هغه د رسنیو د ستونزو وخت خپل لاس کې واخلي هغه حتی نه دی رسېدلی خو دغه تاوتریخوالی چې یو څه کمې شوی دی د عمل کمیسیون د رامنځته کېدو دلیل دی نو دغه مسایل دا موږ یو څه که هم څنګه امین خور ول ستونزې شته دي خبریالان ځین وختونو کې تر فشار لاندې راځي ځینو مسایلو کې، مګر دا موږ چې ټولو سره خبرې کړی دی د خصوصاً د فرهنګي او د اطلاعات فرهنګ څنګه دا پوهیږي چې اگر سالم انتقاد چې کچېرې کېږي هغه رسنۍ چې دې دپاره کار کوي چې اصلاحات رامنځته شي هغه نه یوازې چې د نظام لپاره دغه اندېښنې نه جوړوي کوم ستونزه نه جوړوي بلکې نظام لپاره دا ګټور هم دی.
مجددی صاحب که د طالبان و د حکومت اطلاعات و فرهنگ وزارت دغه دریز لري خو ډیر داسې راپورونه ورکول کېږي چې له مختلفو لورو کله کله حتی پیژندنه هم سخت وي، خبرلان ته تلیفونونه کېږي په مختلفو شکلو باندې ګواښل کېږي. آیا فکر کوئ چې د طالبانو په منځ کې هم داسې ادارې یا داسې کړۍ شته ده چې ځینې د ازادو رسنیو پلوي دي او ځینې نورې نه غواړي چې په افغانستان کې دغه رسنیو چې په دومره موده کې ډېرې اعتبار هم ترلاسه کړی په خلکو کې ډېرې محبوبې شوي دي هغوی خپل فعالیت ته دوام ورکړي؟ په دې بیا هم خبرې وکړو مجددي صاحب، د شل دقیقې وخت لرو، بلې قدرمنو اوریدونکو تاسو لپاره هم یو فرصت دی، یوازې څو اوریدونکي راخلو، کولی شئ چې مشخص که په دې اړه باندې پوښتنه لرئ مطرح کړئ که مشخصا له زموږ له میلمنو هم وي. د دغو ټلیفونونو شمیرو باندې کولی شئ چې را سره تماس ونیسئ: 00420221212501. بل شمیره مو د واتساپ ده: 00420221120. بیا تکراروم: 00420221120. د مو د واتساپ شمیره ده. رادیو ټکی ازادي مو هم د سکایپ آدرس ده. مخله دې چې اوریدونکو زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکو دی، بلې مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ. د ازادي په څپو کې خبرونه ده، مهرباني.
سلام نوری سیب، تا ته سلام او د میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد در سره پاډی کا کیم لغمان
هم تاسو خبرونه ته خره غلاست. بحث مو حتما تعقیب کړئ دی، څه پوښتنه لري؟
په دما خودغه پښتنم دا نظر مم د منګ په دې ملک کې لډیر په خوانه د سیمې هوادو استخبارات او جال جوړی کړی دی او هغه په هر حال کې کوي چې مطلب په یو نامه په همدغه پیښې منځته راولي. لکه دلته په ننګرهار کې ډېر تکړه خبریالان ول د ملالې میوند په نوم نورې وې هغه ووزلې که نه، نو هغه دا داسې پیښې کوي چې یو وزنې نورې ډارۍ که نه یو دانه داسې هغه یې مړه کړله. نو دغه اصلي توجه دغې ته پکار ده، تا هم مخکې ورته اشاره وکړله چې دغه لاسونه کړی که هغه په داخل کې اسلامي امارت په ډله کې که د دوی کسانې که نور غیر کړی باید چې دوی پرې نظر وکړي. او دغه
پوښتنه مطرح کړئ ځکه چې اورېدونکي ډېر دي، اورېدونکي ټلیفونونه کوي او څو تنو بره واخلو. خپله پوښتنه لري
دلته د ما دغه پښتنه ده که نه، چې دلته به مثال له خبرې کوو دا حکومت ذمهواري مو اخلي. زما همدغه پښتنه ده چې څوک ستاسې هغه استخباراتي کړۍ لاسونه ایثار کړي. دغه
مننه همدرد صاحب. بلې مننه، کور ودان. یو بل اورېدونکی هم دی، مهرباني ځان راوپېژنئ. د ازادۍ په څپو کې خبرونه ده، مهرباني.
ډېر زیاته مننه کوم محترم نوري صاحب، تاسو ته سلام او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته او درنو میلمنو ته اختر محمد خادم یم د منډرات واشیر ولسوالۍ څخه.
خادم صاحب، خبرونه ته خره خلاص. کوم مشخص نظر لري که پوښتنه لري لاند، مهرباني.
ډېر زیات مننه کوم. زما پوښتنه دا ده چې زموږ په تېرو کلونو کې په هلمند ولایت کې موږ یو تکړه خبریال ستاسو د راډیو خبریال د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایي درلود، چې یعنی د هلمند په ساته باندې بل به داسې تکړه خبریال نه و لکه څنګه چې دی. خو هغه بدبختانه چې نه پوهېږم د کومې کړي د لاسه یا د کومو خلکو د لاسه، خو ووژل سه په شهادت باندې ورسېدی، خدای دې د هغه شهادت قبول کړي. د هغه وروسته ستاسو د رسنیو د لارې څخه زموږ بېخي څه غږ نه دی اوچت سوی. د هلمند چې دی تر ډېر نه راځي پورې غږ چپ دی.
بلې، خادم صاحب کور ودان لدین مهم مننه چې بیا هم ستاسو د ازادي رادیو د مرحوم خبريال الیاس دایی تر اوسه پورې قدر کوي. الیاس دایی زموږ یو له تکړه خبريالانو څخه و چې په 2000 کال کې په یوې چاودنې کې ووژل شو. د هغه وخت د حکومت چارواکو ویلو چې په دې قضیه کې هغه یو مسؤل یا کس انی ولید خو ورسته بیا پته معلومه نشو ده چې دا قضیه تر کوم ځای پورې ورسیدله. ازادي رادیو هم دا موضوع ډیر تعقیب کړل خو موضوع تر اوسه پورې همداسې لکه د نورو خبرې اعلانو په څیر ګونګ پاتې ده. بل اوریدونکی دی ازن رو پیژنې د ازادي په څپو کې خبرونه ده. مهرباني ازادي رادیو ده. بله وعلیکم السلام. څوک او لکم زموږ تماس نیولای؟
افغانستان
معتبر کوربدان مننه. یو ورستای اوریدونکو به هم را واخلو. دا به زما ګورستای اوریدونکو وی بیا به بیت ملمنو ته لاړ شو. بلې د ازادې پڅپو کې خبرونه ده. نن بحث مو په افغانستان کې د رسنیو او د خبريالانو پر وضعیت څرخی. د خبرونه ته مو هم درې ملمنو ته بلنه ورکړې. په افغانستان کې د جنوبي اسیا د رسنیو د ټولنې رئیس یا بومیا د افغانستان خپلواک خبريالانو د اتحادیې رئیس او په افغانستان کې د خبريالانو د نړیوال فدراسیون استازی حجت الله مجددي او د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون پخوانی خبريال خدیجه امین چې اوس له یو شمېر بهرنیو رسنیو سره فعالیت کوي. یو اوریدونکی وصل دی. مهرباني ځان راو پېژنئ. لکه زموږ تماس نیولی. خبرونه ته خره غلاست. بس ما اوریدلای د پښتون لری ک نظر لری. مهرباني. بلې زموږ اوریدونکو لکه چې ورک شو. بلې خبرمن اوریدونکو نور ټلیفون نه مکوي. وخت کم لرو. خپل مېلمنو ته بیرته ورګرزو. بومیا صاحب تاسو ته بدر شو. دغه زموږ همدر صاحب چې یو پښتون مطرح کړی و چې په افغانستان کې هغه د بهرنیو استخباراتي کړی وي یا په داخل کې ځینې کړی وي باید د دغو کړیو د ناوړو اعمالو په وړاندې باید چارواکي چې اوس البته طالبان دي بیدار اوسیږي. آیا فکر کوئ چې په افغانستان کې بهرنۍ کړی اوس هم د خبریالانو په وړاندې تشدد مخته وړي یا د رسنیو په وړاندې چې غواړي رسنۍ خفه کی چپ کی یا غلي کی؟
د افغانستان دولت په کله وسانه د طالبان امارات انفاق کې ولې د قزین استګوا کې په افغانستان کې د نړیوالې توسي د فعالیت ولري خو د روسیې د ولسمشر روسیې څرګندونه اندازه تاجکستان د توارته د چمې د نور هیوادو د پاکستان او اندراز د متحده ایالاتو ملګرو ملتو او د ځینو نورو سازمانونو نړیوالو سازمانونو د چارواکو د څرګندونو په اساس شل فعالې توسي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي. دا فعالیتونه کله کله اکثرا یا کله نا کله سبب دي کېږي چې د ټولو وګړو د ژوند سالم روال ته صدمه ورسیږي. هغه په هر یا په مستقیم شکل یا په غیر مستقیم شکل کیدای شي د دغو رسنیو د اسبابو یا د وزل یا د غوځورول یا په ټولنه کې د وحشت خپرولو لپاره یا ټولنه بې ثباته خپرول یا د نورو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره دغسې فعالیتونه موجود وي، اما دا په ټوله کې د یو مسؤول نظام د یو قانونمند نظام یو له قانوني مسؤلیتونو اخلاقي او بشري مسؤلیتونو نه زه چې د خپلو وګړو هغه ولو هر سکتوري خبریال وي عامه خلک وي د هغو د ژوند هغه سالم روال جاري وساتي، له هغو نه محافظت وکړي، د هغو تامنیت او فزیکي امنیت او رواني امنیت او غذایي امنیت دا ټول ورته رامنځته کړي او په ټولنه کې ثبات بیلانس کاندي. نو دا خو د اوسني واکمن سرپرست ادارې مسؤلیت ته چې دغو پوښتنو ته هم جواب ورکاندي او دغو چارو ته هم رسیدګي وکاندي. تر غیر زوز فکر کوم چې هغه که نور هیڅ نه وي، لومړی سر کې به رواني مشروعیت تر ګواښ لاندې وي او پوښتنه وکړي.
مننه بومیا صاحب. آقای امین تاسو ته بدر شو، تاسو مخکې یادونه وکړله، مخکې ما هم په خبرو کې د دې موضوع یادونه وکړله چې په افغانستان کې چې پر رسنیو باندې فشار دی، خبریالانو تر ټولو زیاتې خزینه خبریالانې اغیزمنې کړي دي. له چاپي، تصویري او صوتي رسنیو کې چیرې خزینه خبریالانې یو مخ لري کیږي یا د هغوی پر فعالیت بندیز لګول کیږي، تاسو به دغه د اطلاع رسونې په برخه کې وضعیت څه ډول وي؟ آیا په ټولنه کې د ښځینه خبریالې غږ هم باید وانه اورېدل شي؟
ډېر مهم ده، ځکه چې دا خبریالان، دا ښځینه خبریالان وو چې په دې شل کلونو کې وکولای شو چې لږ تغییرات په ټولنه کې راوړي، ځکه چې ښځو ډېرې ښځې وو چې نه پوهېده د خپل حقونو په اړه. نو د ښځو شتون په رسنیو کې دا ډېر مهم ده او دا ډېر یو مهم رول ده چې ښځې باید کار وکړي، او خصوصا په رسنیو کې، ځکه چې دا ډېر مثبت تاثیرات لري. او که اوس څنګه چې ګورو وضعیت داسې دوام وکړي، دا په دې معنی ده چې دوی غواړي چې ښځې په هیڅ نهاد کې کار ونه کړي، ځکه چې د طالبانو هدف هم دا ده چې هغوی غواړي چې په هر څرنګه چې کېږي په سیستماتیک ډول غواړي چې ښځینه د ښځینه کارونه بند کړي او ښځې ونه شي کولی لکه پخوا غوندې کار وکړي. څرنګه چې اوس موږ ګورو ښوونځي د نجونو پر مخ باندې تړل شوي دي، ځکه چې دا د طالبانو هدف هم دا ده او طالبان نه غواړي چې ښځې کار وکړي. نو د هغې لپاره دوی محدودیتونه زیاتوي. دا یوازې اوس زه نه وایم چې د خبریالانو پر وړاندې اوس تاوتریخوالی دي، د پخوا نظام کې هم وو. ما یو ستونزه درلود کله چې د خبریالانو هغه نهادونه چې مرسته کول هغوی ته لاړم، ایما مشکل ته څوک رسیدګي ونه کړه. نو اوس د پخوا نه هم زیات شوي دي، موږ ګورو چې هره ورځ زیاتېږي او د طالبان هدف هم دا د ښځو باید نور کار ونه کړي.
مننه کور ودان خدیجه امین. د افغانستان د خپلواکو خبریالانو د اتحادیې رئیس حجت الله مجددي کدا بحث سره روان غاړو، دغه وضعیت په پام چې اوس د مختلفو د خبریالانو او د خبر رسنیو د مدافع ټولنو لخوا په افغانستان کې وضعیت دا ډول ښودل کیږي چې د خبریالانو زورونه، د رسنیو ځپنه روانه ده، آیا فکر کوي چې وضعیت به بدل شي او که به لدی هم د خرابې لور تلار شي؟
او مخکې دنه تاسو دغه پوښتنه ته جواب وایم، یو بل پوښتنه تاسو دغه و د دې چې د تبدیلونه دغه په منځ کې شته چې یو رسنیو سره ښه اړیکې لري، یو بل دا د کې شک نشته دا هر ځای کې دغه توپیر دی په پخوا کې هم و. خو مګر یو څه چې بیا ستاسو دغه اخرینه پوښتنه پر هم دغه لري، څه چې د اطلاعات فرهنګ او د هغه فرهنګي چارواکو دغه برخو سره چې موږ ځینې ناست لرو د هغوی سره خبرې کوو، دا د کوم شک نشته چې ستونزه شته دی. همدغه چې ویل کیږي متهم شکایتونه د هر کچه کې راځي خو بیا هم موږ په دې تمه یو هغه ځای چې موږ په خوا د سفر نه شروع کړی و اوس هم دا زموږ دنده ده چې باید هڅه وکړو دغه زمینه د کار د خبریالانو او رسنیو مساعده کړو.
مجددی صاحب دغه تاسو وایئ چې بیرته سفر شروع کوو، یعنی په دې معنی چې د تیرو شلو کلونو خواري هیڅ بس لاړه؟
بس افغانستان خو همداسې یو وضعیت دی، نو باید دا موږ او تاسو ومنو. موږ همدې دپاره دلته پاتې شوي یو، همدې دپاره چې باید کار وکړو. یو بله برخه چې طالبانو پورې یا اسلامي امارات پورې اړه نه لري، هغه اقتصادي ستونزه دی چې دا نړیواله پورې تړاو لري. متاسفانه زه دغه نړیواله ټولنه څومره چې باید د رسنیو اقتصادي ستونزو ته پام کړی وای دومره پام نه دی کړی.
وخت کم لرو مجددي صاحب، وخت کم لرو که دا خبرې م راونغړي مهرباني.
او خو ما هم دغه ستونزه ما غوښتل چې مطرح کړم. موږ د اول نه دغه ستونزه نړیوالو سره شریکه کړې ده، حتی یو طرح هم وړاندې کړی دی چې د هغه طرحې په اساس موږ کولای شو چې هغه د خبریالان چې خپل کار له لاسه ورکړی دی هغوی بیرته کار ته راشي، بندې شوې رسنۍ بیرته فعاله شي، او هغه رسنۍ چې بندېدو په حالت کې دی هغه بندېدو نه وژغورل شي، او هغه رسنۍ چې خپل کارمندان کم کړی دی او د محتوا له لحاظه ضعیفه شوی دی هغوی باید پیاوړی شي. او دې سره موږ کولای شو چې یو پیاوړی د بیان ازادۍ او رسنیز ټولنه ولرو.
مننه کور ودان. د ازادي رادیو اوریدونکو هم په دې اړه د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه کې نظرونه ورکړي دي. د زموږ د ویب پاڼه چلوونکي همدا شی بر سره دی. تلاش صاحب مهرباني، وخت کم لرو که د یو څو تنو راته ولولې مهرباني.
ډېره مننه نوري صاحب. میرویس نیکه نیکه لیکلي دي چې په افغانستان کې د رسنیو غږ ډب شوی تر څو د طالبانو ظلمونه بربند نشي. د دوی په وینا یو بل نفر د کسم نوم په جاپانی لیکل شوی او خالد په نوم باندې لیکل شوی دی. د بیان ازادي زندۍ د خبریالانو او رسنۍ سانسور دي. د خبریالانو ګواخل وهل او ربړول په کش کې را باندې. طالبانو د اسلام د حکم هر کړی چې د ظالمانو په وړاندې د حق اکبر جهاد دی. خبریالان مکلف دي چې یوازې طالبانو افواهات نشر کړي او د ولس غږ ونه رسوي. د یونما وروستی راپور ډیر مختصر دی او پیښې ډیرې دي. په ولایتونو کې په سلګونه رسنۍ تړل شوي او زرګونه خبریالان آینده نه لري. د دوی نظر جان افغان وایي چې ټول ولس له خطر سره مخ دی. د دوی په وینا د پنجاب کې چې څوک دي یو هم نه پرېږدي. پرون زموږ ولسوالۍ کې د جمهوریت یو بریدمن شهید کړی. ګناه دا وه چې د ولس خدمتکارو سیراج ولی لیکلي اقتصادي ستونزې دي. رسنۍ اقتصادي ستونزو د لاسه زیانمنې شوې دي.
مننه کور ودان، وخت نه لرو. په افغانستان کې د جنوبي اسیا د رسنیو د ټولنې رئیس ضیا بومیا د افغانستان د خپلواکو خبریالانو د اتحادیې رئیس حجت الله مجددي او د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون پخوانی خبریال خدیجه امین له تاسو درې واړو مننه چې په دې بحث کې مو راسره ګډون وکړ. بلې قدر منو اوریدونکو له تاسو هم مننه چې ټلیفونونه مو وکړل، او له خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف څخه هم مننه چې د خبرونه د پرمټ ما نوریاس نوري مخته یوړ. بل خبرونه هم د ازادي په چپو کې خبرونه ده. څو شیبو کې زما بل همکار مخته وړي. هم دا موضوع ده.
دا زمون سیبا وطن، دا زمون لیلا وطن، دا وطن موزان ده، دا افغانستان دی، دا افغانستان دی. ده وطن وطن سوي ده چمن چمن، تگه ده وطن وطن سوي ده چمن چمن. هي پاکي وبغواړي وینا وینا دغواړي، جنگ زتان غواړي نو جنگ 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 زتان غواړي نو جنگ 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 زتان غواړي. Thank you. جنگ تڑے دے زخم خوب اڑے دے او ڈیر جنگ تڑے دے زخم خوب اڑے دے سول استارات لغواڑی سول استارات ہو سول استارات لغواڑی سول استارات لغواڑی خی پاکی اوب غواڑی وینا وینا نغواڑی جنگ زتا نغواڑی نو جنگا جنگا.